السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالي وو، اوس ژمه را روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې اسمان ته ختلي.
پنځه بیا ته ختلي یو کیلو ګاز تیل هم داسې ونیسه، نو د دې ترڅنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلې ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی. او کندهار کې د تازه میوه سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږي او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکې یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه سیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي، او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو رایو ځای کېده بې ثباتي ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډلیز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرانس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیرې د افغانستان غونډي یو شمیرې د افغانستان غونډي هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو در رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو در رسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپای پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د ساخروف د سګنې جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنځشنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوی نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، هوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید ساخروف جایزې ته د کاندیدانو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوې ده چې د ساخروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکي یو موسسه وایي په لاسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاکړي. د ښاغلي کوان په وینا سره لدې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د ده په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راري پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان وو. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. ماوین احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون وویل چې په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیه په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یوې د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستان، روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلی چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل و. په دې هله چې یوه خوښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویندوی وایي ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر رارسېدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو لوی کمشنری وایي کله افغانستان سره په بیړه مرسته ونشي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د پنړیوالې ټولنې ژغ وکړ
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان پیری نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالی وو، اوس ژمر روان ده. دلته په شپې چې درجه حرارت میره دا هغه لکه صفر ته تلای هم شي او په مخ کې ډېر زیات ستونزې به افغانان لري. خاص بیا دا د نړۍ نه د ادارو نه د نورو خلکو نه چې مخ ته راځي افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیه د کمیسون مشري اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیه پر مخکنی اعلان شوی مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورین پیښیدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړی چې پرې نشته چې د افغانستان اقتصاد سره و پاشل شي. د هغې په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیچا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وای د نړیوال ټولنې ترڅنګ ملګری ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموش د یونیسیار مست افغانانو سره ستا موش پاتسوی افغانانو سره په افغانستان کې د گاوندی هوادو کې چلتا افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتونو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي چې د هغو لمنځه یوازې ولکه پر روان 2021 کې بي ځای شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ دوه سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیروت وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بای لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو څو ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلی او ځینې نور اړتیا ورشان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه د ژمي لر رسیدو سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بایو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاری اوشته رسیدلې، د دولت ډیرو کارکوونکو له تیرو څو میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بایو د لوړیدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بایو لوړیدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې لوړیږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بایو لوړیدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي لیوي خو خپل تنخواګانې نه دی اخیستي او بلې خوا ته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړی دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړی دي. دای له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیر لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بوجي وړه په 2016 2018 تا 2040 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خو یا دوامنۍ پی په 12 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوې ده 2018. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسو په هیګو چې ژمی را روان دی او همدارنګه غاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوې دي. نو موږ د مسولانه مختنه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکاره دی، د سوان توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوش تر رسیدلې دي. ورسره بل قیمتونه خپل وړي دي. د لارګو قیمت، زغال قیمت او سجمه مخبره رسیدو دی. غاز هم داسې بيخل وړ شوې دي چې 15 بیا 30 تخته لري یو کیلو غاز. تیل هم داسې ونیسه نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوش تر رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو بم یو کاربار او یو مصرفیت بو خوست د کاربار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نشته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوال بازارونو کې لوړې شوې دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمد یار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیې له $80 لوړ شوې ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارجم کرد.
پټول کی د خوراکی تو کوستون زداده چې کله مړ لنړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې تو کی راوړدول بای ټیټوي. خوست نړی په بازارونو کې دغه تو کو بای په هر ټون کې لا اویا تر $100 وړي سی دي.
ازم جای کې نه تجارت خرید میکنن نرخ بلند شوه و این نرخ تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
خغل احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو لولوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره د سوند او خوراکي توکو بای ورسره لوړې شوې دي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
ترکیه وایي حاضر ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. ترکیه چارواکو دا څرګندونې پرون دغلته د ورغلي طالب پلاوي سره کړي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لښ پښم ټولګي پورته نجونی لسته کړو محرومی کړی. کڅام په ورستي ورسو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر 12 ټولګي پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم شتو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشهید طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دواړو خزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکي د ترکیه په همکاري خبري وکړي. چاوش اوغلو خبريانو ته وویل د طالبانو مشانه ژبنه وکړه چې تر خپل وسبه د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنی شي.
د طالبانو ادارې وویل چې د افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنی شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او که بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خموږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسی.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهید طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همدارس د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکو اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنځشنبه هیله وشوه چې طالبان به په خپل له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکو چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس تابع کړی دی. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به د کانفرنس ته طالبان هم وروبولي. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال زبیح الله مجاهد وایي
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستي پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوی ده او تر غور لاندې ده
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کانفرنس جوړ کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو اوریدونکو هیله دا تر پای را سره پات شي. په دویمه نیمایي کې درته کور کلی 19 پرګرام هم لرو. اوس به راشو دیته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالی او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روانه اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې د چهارشنبه پورې وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغیز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال رسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نومونه یې نه اخیستل شوي لیکي واشنگتن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. رسپانه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې. بل لور ته یو شمیر افغانان د مسکی له لارې له افغانستان په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هره اونۍ له افغانستان د شل زرو او دیرش زرو ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼې لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکی پولیسو وهلي دي، نیولي دي او بیرته یې له سرحده اړولې دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنگین په نوم د یوه افغان کیسه کوي. دوه ویشت کلن سنگین عسکر و. دی تیره میاشت درې ځله د ایران له سرحده ترکیې ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکی پوځیانو نیولی دی، وهلی دی او بیرته یې په زور ایران ته استولی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې ډیفنس پوسټ د افغانستان پر یوې امنیتي پیښې لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه د کونړ په مرکز اسدآباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالله عرفان پکې ووژل شو او یولس تنه نور ټپیان شول. کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په لرې پرتو سیمو کې داعش فعاله دی. ډیفنس پوسټ بیا لیکي چې له طالبانو سره د داعش دښمني نوې نه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعاله شوې ده، له طالبانو سره دښمني پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړۍ پېښې مسؤلیت هم منلی دی چې په کندوز کې تیرونی د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعو په جماعت کې په لسګونو کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل.
د کندهار د تازه میوه سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله په تیرو دولس ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګرو او باغلرونکو ته به نور هم درانه مالی زیانونه ورواوړي. دوی د میوه د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د تازه میوې د فصل لپاره سره سم د سپین بولدک ولسوالۍ لار لتیر دوول سروز رئیسی د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتګ په وړاندې تړل شوی ده. د لارې تړل کې دوه تر ټولو ډیر زیان دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولی او په سلګونه موټر تازه میوې د لارې د پرانستل کېدو په انتظار خراب شوی ده. د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر وای د لارې د تړل کې دوه دوام به سوداګر او دانارو باغلرونکو له سلګ نه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړي.
په میلانه او افغانۍ مشت تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثر د بزګر در اوژخیږي، د زمیندار در اوژخیږي، دغه تاجر د کمی خو ورک نقطه وانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټر وچ او تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچ او تازه میوه دوه سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
مجتدیدالار الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سورست مطلق د مج وعده ورسره کو چې کلار بند دی کی مج دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت هر څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ورسره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره په نوم یو غشت غواړي زموږ قوم وروره په جم مسلمانان موږ سره ول دي زلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسو په ولس یو په تاسو موږ پر سر لاس را تیر کی تاسو ولې په موږ در بدره کوي نو موږ وروره بار دغه تر وسه تیر ده سبا د خیر د ولایت مختر د کسل یو ک 1500 یو یا به موږ نه یا به موږ لار را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي کلار همداسې تړلې وي نو دوی ته بدرانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دغه ټاپې در وخت چې یاد بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه سره موږ خپل سورج وخت لرو نور وخت نه لرو کدا غلار رجر تجر د صحیح اعلان چې د خپل سورج هم سری شي د ټول کندهار او د مملګر ټول تباکیږي او تبایی به داسي چې کندهار باغوالا او مملګر بم په وخت جنجالو فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا په چې نیغواړي او سوداګرو ته معنا د مالونه د یا ورسته سو یا په خرچو کې ولاړه په چې نه شور کوله نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو لراتاک څخه ورسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه لکلونو بندیدو ورسته بیرته خلاص شوی دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز او زینو ولسوالیو په اړوندو کې آباد دي چې د سخت جګړو او ناامنیو له امله بند شوی وو. نور حال زموږ د خبریال پراپور کې.
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چاردیوال دغه بازار دی چې سوونه دوکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستریخانې، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګو ټال، د سرویو گنج او نور کاروباري مرکزونه لري، خو تر څنګ یې جامع جماعت، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوي دي. دغه بازار له تیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د شیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص شوي، خو موسیقي نه پکې اوریدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یو دوکان مخ ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي، موټران او رکشي وی او بلې خواته تیریږي. دلته اوس خلک له لیري لیري سیمو څخه د سودا اخیستلو په مخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال خجي هم معلومیږي چې په دوکانونو کې لخپل محرم سره یو ځای په سودا اخیستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه ښار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي رادیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسیدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابره زیاتې شوې دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنگوله وجي بند سوی ولو او د خلکو ډیر تاوانونه مرته رسیدلي وو. تقریبا 300-350 دوکان دي، نور هم چې درازیږي، پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې پښه کېدو روان ده.
علم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په مخه راغلی دی. دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیري ځایونه تتلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص او ډیر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل اوس یې دوه منزل شروع کړي دي. که
د چاردیوال پرنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی وو، خو تر څنګ یې شهباز دوکانونه، نانای، کروسای، قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. وروره په دل پنځرهار ولایت کې هر څومره چې متاسې دي چې وروره جانا موږ هیڅ نشو اخیستلې، او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې وروره دا سامان ارزانه شي او بل پیړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول وروره په کورو باندې ناستې کارونه ورنه نشته، دا هیڅ نشته، خلک د لوږې په مخ کې دي. وسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپل مرکزانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام
بلی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزار آباد سیمه نړۍ د نوې افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره دا هیله ده د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر مشر بو د چیر مش افغانستان کې غنم نظر و د غنم باید راګیر شي چې نور یوازو ته لاندې سوي افغانستان باندې غربت سره مخ وي. والسلام په احترام
زنه جبجانی مدي کابل ولایت نه واړه مده سندرې
پیغام پر ایک دم ضرور ہے
نشر کړي دلته د دیوان امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي څو دولتي کارونه ته لاړ شي او خپل وظیفو باندې بېرته کار شروع کړي هغسې نړیوالو ته ځان ښودلې چې موږ هغه کړی ده او بېرته خپل شموله حکومت جوړو د ټول شموله حکومت کې نه د تېر حکومت کوم غړی شامل دی او نه څوک پکې شته. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار اتنیمی بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او نیس پروګرام کور کلی هم شته، خو اوس راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهی امنیت تړون یو لوړپولي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ آسیا د بېثباتۍ سبب شوي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه ترمیز سرحدي ښار ته ورسیږي. څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. په دې میرمنو کې ظریفه غفاري، شهرزاد اکبر، ماری اکرمي، پلوشه حسن، فرشته کریم، سهرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید شامل دي. ټاکل شوې ده چې د ساخاروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکي یو موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانوي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. ښاغلی کوان دا مهال په کابل کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی احمد اوراری پرون ماسپښین هغه مهال وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان و. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی و کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 500 کیلو هیروین، 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاسته ورغلی دي. او د هالند د بهرنی چارو وزیر بن کناپن وایي په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک سربیره موږ د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټفارمونو ټویټر او دغه راز یوټیوب کې هم موندلی شئ. راځو د خبرونې نورو راپورونو ته. د پاکستان هوایی چلند پی آی ای له طالبانو شکایت کړی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي، خو طالبان بیا وایي که پی آی ای د ټکټونو باید د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت ته راټیټه نه کړي، نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ راوروسته پی آی ای یوازینی پاکستانی یا بهرنی شرکت و چې تر ننه یې کابل ته تقریبا په منظم ډول بیرته الوتنې کولې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایي چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننه یې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي، او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلی چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سري قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند و چې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایي چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره د ترانسپورټ او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونې یو شمیر مسافر او ساجر ډوته د ټیکټونو لبه یو شکایت کړی وو د دوی لړل څخه په کابل کې د عبد الواجد پونم یو تن
قراره کې به پاکستان سفر کوم او قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم خو د تیاری ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم د ځمکه لار هم لستونځو ډکه ده هله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي
له کابل اسلام آباد ته د پی ای د ټیکټ بیا د طالبان تر واکمنی مخکی د یو سلو شل او یو سلو پنځوس ډالر ترمنځ و اوس د یو کس د ټیکټ قیمت تر زرو ډالرو زیات دی په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورت دفتر پرانیست د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده په تیره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي
اوریدونکو اوس هم د کاروندګرو اړوند یوې موضوع ترازو په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او دغه راس کاروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هواري شوې دي د دې فابریکې چارواکي وایي چې د دې چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو ځای ونیسي تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په څلورویشت ساعتونو کې د 140 ټنو وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فني او غیر فني کارکونکي پکې کار کوي د دغه فابریکې یو تن فني مسؤل عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3840 تنه قراردادي کارونګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه مواد خام خوده که عبارت
شوی فیصل شرکت لدولوس کال رئیسی پا کندوز کی فعالیت کوی خپل خام مواد چی اغشولی دی در کندوز تخار و بغلان ولایتونو لبزگرانو راتولوی په څلوروي ساعتونو کې 140 ټنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 ټنه کارکونکي لري
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک یې پر کرنه بوخت دي د دغه ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ رادیو ته وویل
دغه شرکت سره زموږ تعهد دا چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي نو بیا خلک یې شوله ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه نو دوی به کامیاب شي موږ به دوی سره پوره همکاري کوو
کندوز چې پریمانه وبو او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوا رزمکې لري هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي خو د پروسس دی وی معیاري فابریکې د نشټوالې لکبله کاروندګر په زړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي د کندوز د خانابات ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کاروندګر راته وویل چې دغه فابریکې په فعالیت سره تر یو حد پورې د کاروندګرو ستونزې هوارې شوې دي
د شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو برابر درې نیم خرواله سوله کړی ده دا سوله موږ ته ډېر غټه ګټه رسولې ده موږ د دې شرکت نه خوشحاله یو تر کوي د بزرګ لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کاروندګر ساشکل د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي د کندوز ښار اړوند چرخاب سیمې یو کاروندګر شکر الله ناصرای وایي
او په ګټه دار چې زاولې به ته په نغدې خرڅو دلته ورکوي مونږ خپل پیسې راکړي او مثال مونږ ته ویل چې زراعت دي په 2000 مونږ د 10000 پیسې کې اخلو د نو شول دا اوس مونږ نه هم څه ځي کې واغستل زمارات نو خوشاله چې ځکان نه تیراوت ځا شهید خبر ټول ګرځو ته مونږ ته کار نه لري
په دغه فابریکه کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابر شوې ده اتویش کلن محمد رحیم چې دی فابریکی کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کده کار میکنم تو نه یک شرکت
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي
د فابریکی چارواکی وای چې د دوی تولید شوی ورجې پر افغانستان سربیره گاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 15% اوسیدونکو پر کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنوی لګښت پوره کوي
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422122114115 شمیره بیا وایم 00422122114115
اوریدونکو وړاندې مو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په کندهار کې سوداګر وایي چې د پاکستان سره د لارې بندوالی ورته ستونزې پیدا کړې دي پر کندهار سربیره د اورزګان او هلمند بزګران او د غراز بنوال ورته شکایت لري او وایي چې ساکالې تازه میوه له هغې ډلې انارو ښه حاصلات ورکړي خو دا چې له پاکستان سره لارې بندې دي په دې برخه کې ستونزې ورته پیدا شوې دي او میوه یې له کاره وځي تفصیل په دې راپور کې اورو او ورپسې هم د ازادي رادیو اونیس پروګرام کور کلی له یاده ما پاسې
دا خوشکا د دغه څه کې چې د اوبو په خاطر یې کړی دي ساسکا جوچ کلی ولا نو دا خوشکا د دغه څه کړی دي چې معنا وب نه پر لګیدل
شپږ پنځوس کلن میراغه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګا شاراړوند د باباجی په سیمه کې پر شاوخوا لس جری بزمکه د انارو باغ جوړ کړی دی
دا یو ماډل سولا او بل ماډل هغه سره
چوس ل خپل د غباغ څخه د نارو د حاصل پراټولو ولوبوخ دی نو موړی وای کڅ هم سش کال باغ ش حاصل ور کړی خوای د گاونډي هوادونو سره د پلو د تړل کېدو لامل کیمات څو چند را ټیټ سوې دی
کل په دغه ځکه کې دی چې زمش انار ډیر شاته رااله په خاطر د چلاري بندې دی او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای اوس مدا دي مزران مدرولې دي بیچارهګان درې څلور ورځې کې چې د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړي نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي چې لارې لا چې کوم څه ډېر غټه وسه باغ کې به وس پنځه کس دي د سبا او بل سبا څخه 12 لس 12 کس ان شاء الله په کار باندې شروع
د پداسیال کې د چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د گاونډي هیواد پاکستان سره پر پلو په تورخم او سپین دول دکی د پلی د تړل کې دوه عمل ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خراب شوی ده د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د کیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کې دوه ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړی دي سیپولا د ترینکوټ شاراړوند د سپیتخار په سیمه کې د انارو پر باغو بلګوي په وجری بزمکه د جوړسوي کې باغ اناري اوس حاصل تر رسیدلی دي خو سیپولا خوښ نه دي هغه وای په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغاني ګټلې خو ساش کالیا انارو مرزونه کړیا او لاري تړلې دي
کولیم ګر د یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخې کې پکښې کې دا وس دلته ما پښې ګرځې د نم د توري وخې کې په دا انار باندې چاودل انار باندې د پډ کې مو چا باندې ستا خوش کاته کړی دی چې د چش چې کړی دی ای وانی سره وکوو دا بل د غسره وکوو دا تو کوت دا ورکوو اړه وې نو بالا مسر ولاکه په خلاصيږي چې بده چش صدا غره کم دي پروش کاله شو دا وساش کال خو ولاکه مزه تلويږي چې تلرمې ساجل دروږي روغ انار خدای دې منه ارسلې ویني د ارسلې باغ دا غره کم
دي سیف الله وای د انارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ډیری هڅې وکړي خو پایله نه درلودله. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او باغوان محمد نعیم وای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان ترڅنګ نور زیانونه هم لري. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وای تازه میوه که د سپین بولدک له لوري صادره نه سي بلې خواته یې د وړلو توان نسته، ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اورزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنوري دونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ؟ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړنۍ اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنیو کې ځینې وړې یا غټې پېښ کېږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لومړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لومړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو. زه که خپله په کور کې اوسېږم زه خپله دغه نه استفاده کوم، لکه پایوډین دی، پنس ده، لوکو پلاستر ده، بنداژ ده، دا شیان هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو. ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو، خپله اولیه کومکونو نه استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي، سر په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړین موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان وای.
زمونږ په کورو کلي کې ساحتونه اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې اوس ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زره بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصې بیرته بیا پسمانی. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي. شي
د زابل ولایت اوسیدونکو حمیرا وای. ډیر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډیره وړه پیښه په یوې غمیزې بدله شوي. د بېلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د کومکو بستی چی دی یعنی دا باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعضی وخت په کورنۍ کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کیږي چاقو یا په نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري.
او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډیر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي، یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هیره وځي او نشي پیدا کولی. کله چې په یو بله ټیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي، او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولی مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنه د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد، اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاسې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي، مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دي، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ ښوونکو ته ښوونځیو کې په پوهنتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي یعنی په ښوونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس د هغې نه د دې شتون ګټه بېخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي بعض وقت سے کسان منگ ترازی چی آگا یوزے وینی شوی اما دی دوم را کمک نشی کولی چی وقت دادوی نیزای منی یو گوتا کی دی چی دا خوندیزی نا مخنیوی وشی دیم دسی را روانی تر تو چی روختون ترسی گی پا سل سی سی دو سو آتا تر زر سی سی وی نا دی زای کن اما کچی تا دی تا ٹریننگ ورکل شی چی مثلا داغا کمزے چوینی کی گیا ہر اقل مثلا یو گرو یا مثال یو لاشتک باندی داغا وینی شوی زائی پورتا ساہو تلو چی جنگی اندی وینی آلتا کم شی او ترسو چی یو مرکز ترسی گی آگا خوندیزی نجلو گریو شی یا فرزن یو ماشون دا یو زین راولی گی لاس ماتی گی منگا تنگا وکا ولشو چی دا لاس دا تحرکیت نجلو گریو کو اگے تا گیا یو رقم سپلٹ ورتا و سپلٹون ورتا کی دو کچے تا سپلٹ نہیں یو تختہ جوڑ کو مقصد دا لاس دا یا پخا ہر زئی چی ادا دے تحرکیت نہ من مخنیو کو چا اگر درد چی دوم رزیات احساس کی تو سوچ سنتر تر سی گی دی مریض تا کو مکوشی نو ہدف د شتون تڑل دی پوری دے چی پاگا کو کیا کلن یو چوک دے د استفادی په طریقه پوی شي نو خه طریقه به دا وي زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ترینینګونه واخیستل شي شفاخانونو کومک وشي او بالاخره کورنیو ته بیا کیدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا گاز دی بعض د سوخ مواد برق دی بعض د سوخ مواد مثلا لرګی دی یا په اطرافو کې ژوند کوي کنه دا بیا دی پوری تړلی دی چې مثلا په کوم کور کې کم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کم مشکل سره زیات یعنی فیصدی زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راول ویږي امکانات د ژوند په کومه سطح دي یا فرضاً د سوختګۍ نه جلوګیری وشي کم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي داسې فرق کوي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر من دوستانو داود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.